نه اوسېږي. داسې کوم کور خو نشته چې هغه برېښنا ولري؟
نه نه نه، داسې کوم کور نشته چې په دې 4000 کورونو کې چې کوم کور وي برېښنا د دولت نه رسمان برېښنا ولري. نه، ټول خپل یا سولاري بند کړی دي، جنراتور لري، یا یو کوچا دوه کوڅې غونسوي دي چې یو جنراتور ځانته جوړ کړی دی. بس
ستاسو ستونزه به ورسو، د برېښنا شرکت ته به ورسو.
مننه، ډېره مننه.
د انصاف پلټکه
د ممتاز ستونزه مو د برېښنا شرکت له بیان محترم وحید الله توحیدی سره شریک کړه. جناب توحیدی صاحب، د چلستون سیمه ته نږدې یو سیمه ده د برېښنا کوټ په نامه، دوی وایي چې موږ 4000 کور یو، د 15 کاله کېږي چې موږ د برېښنا په تمه یو خو تر اوسه هم برېښنا نه ده اخیستې. دغه پروسیجر د برېښنا د ورکول څنګه دی؟
کوم چې داسې کور وي چا ته برېښنا ونه لري، هر هغه سیمه چې په واصل آباد اکول شاوخوا هغه رسمي کورونه چې دي یا هم غیر پلان کورونه ټول ته برېښنا ځي، مګر یوازې یوه برخه ده چې دغه 100 کلو کې هغه ځای غصب شوی چې هغه د افغانستان برېښنا شرکت جایداد دی، او په هغې باندې موږ 100 ځلې د امنیتي ارګانونو ډېر کورونه او ډېر ځایونه موږ هم بېرته د امنیتي ارګانونو په مټ خرابې کړي دي او دوباره بېرته هغوی جوړ شوي دي. خلاصه هم چې هلته زموږ توسعوي پلان شته تر څو هلته د برېښنا د انکشاف لپاره نور سبسټیشنونه جوړ شي، خو متاسفانه یوه ساحه هلته د خلکو لخوا غصب شوې او کورونه یې ورباندې جوړ کړي چې موږ هغه خلکو ته او یا هغه کورونو ته د اول نه ویلي چې موږ د کورونه نړوو. که دغه ورور په هغه ساحه کې کور وي نو فلهذا دغه ساحه ته موږ برېښنا نه شو لګولی، ول دا زموږ په جایدادونو باندې په شکل د غیر قانوني کور جوړ کړي. او که هغه ساحه نه وي کوم چې داسې ساحه وي چې 4000 کورې وي برېښنا نه ورکړي.
که دوی چیرې ثابته کړي چې دغه ځمکه دوی نه ده غصب کړې او دولتي ځمکه نه ده، بیا ورته پلان شته؟
بالکل بالکل، د دوی حق دی، دوی د خپل درخواست د کابل برېښنا ریاست ته تشریف یوسي او د ضرورت وخت کې ما ته هم زنګ وایي، زه به د کابل برېښنا محترم رئیس سره وغږیږم تر څو د دغه خلکو او دغه اوسېدونکو ستونزه حل کړي. که هغه هغه موضوع وي نو فعلا لپاره متاسف یو، تر څو چې دغه موضوع یو حقوقي فیصله وشي.
دوی خو وایي چې موږ 100 ځلې مراجعه کړې ده.
دوی به مراجعه کړې وي، خو فکر نه کوم چې د کابل په منځ کې داسې 4000 کورنیو ځای وي او هغه برېښنا ونه لري. تاسو شاهد یاست چې د کابل نورې پرتو ولسوالۍ ته مراته برېښنا رسولې، تر کلکانه تر مستعی پورې برېښنا لري. نو څنګه د برېښنا پورت په څنګ کې یو د 4000 کورونو فاملی وي او هغوی ته برېښنا ونه کړی شي؟ نو اتمن کوم خبره شته په دې برخه کې؟ هغوی باید وضاحت ورکړي. څه خبره په محکمه کې هم ده او پولیس هم په جریان کې دي، حوزه هم په جریان کې ده، خو زموږ تقریبا د 30 کلو مخکې د سبسټیشن ځمکه ده. درته
امنیتي ارګانونو اقدام نه دی
کړی؟ یو څه اقدامات کړي دي، هلته موږ خپل پوسټین نورو مسؤول دي، مخنیوی مو کړی دی، خو هغه ساحه کې چې دوی ثابت کړي دي دغه خبره اوس حقوقي برخه نیولې ده. زموږ یو نماینده دغه موضوع مخته وړي.
کدا تاسو ته مراجعه وکړي سم رسته ورسره کولی شئ؟
دقیقا، که آیا نن که دوی زموږ په جایدادونو کې دوی کورونه نه وي نو طبیعي ده چې پلان به ونیول شي.
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې اونۍ د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل لارې قانوني وي مونږ ته ووایئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
لا هم افغان ښځې له ګڼو ستونزو او ګواښونو سره مخ دي. په یو شمیر دولتي اداراتو کې ښځو ته د کار ونډه په بشپړه توګه نه ده ورکړل شوې. د ښځو په برخه کې نړیوالې څارګري ادارې او یو شمیر نور بنسټونه هم پر افغان حکومت نیوکه کوي چې د ښځو د حقوقو د تحقق په برخه کې کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. دا چې په اداراتو کې خزو ته ونډه ورکړل شوې کنه خزي له څومره ګواښونو او مشکلاتو سره مخ دي او په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو په برخه کې څه کار شوی. نن زموږ حقیقت سره خبرونه همدغه موضوع ته څنګه شوې ده. په نننۍ خبرونه کې زموږ سره د افغان خزو د شبکې رئیس اغلی حسینه صافی ده. تاسو سره کلیوي ستوري مشي د لومړی پښتني پتوګه کراتو وای چې په تیرو 15 کلونو کې د خزو د حقوقو د تحقق په برخه کې څومره کار شوی ده. تاسو څنګه ارزوي؟
زه فکر کوم چې په تیرو 15 کالو کې کډټو مختلف آباد نوینو د پالیسی په لول کې کارونه ډیر شوی دي. ډیر قوانین او ډیر بین المللي حمایت شوی برنامه چې د افغان د خزو د پاره د افغانستان دولت تایید کړی دی دیو هغه سربراه کړی دی. مګر چالش په دې کې دی چې هغه برنامه هغه قوانین چې د افغان د خزو د پیاوړتیا یا د دیو د پرمختګ د پاره پلان شوی دی د عملی بڼه کمرنګو.
لامل څه ولی عملی برخه کمرنګ او پالیسیان ډیره جوړ شو په دغه برخه کې ډیر کار شوی دی ډیر پیسې مصرف شوی دی.
زه فکر کوم چې یو لاسته راوړنه خدا ده چې مونږه قوانین لرو. اول افغانستان کې تقریبا زیاته د دیش کالو نه زیات جنگ تیر شوی دی او مونږه باید د فتن د دیش کالو د خرابي نتیجه په 15 کالو کې د دې توقع باید نه لرو چې مونږه کچیر ته پیسې مصرف کو. باید هغه حالتونه چې خزه د لاس اور کړی دی هغه په مشکلاتو کې موږ 15 کالو کې وشو کولای چې د 10 کالو د مشکلاتو اساسه خلاص کو. تاریخوالي او دسې حالت دی چې دا هیڅ وخت کې نه خلاصيږي. افغانستان یو ځینی مملکت نه دی چې په دې کې خزه تاریخوالي سره مخ کیږي او تاریخوالي ویني. نو د دې لاوامل د تاثیر از فکر کوم چې مونږ باید په ډیر صبر او حوصله کوشش وکړو چې د دې شکالو هغه مشکلات چې خزي لیدلې دي په هغه عمر وخت کې کوشش کولای چې د دې تاثیرات وینو د دې په د ژوند په بدلون کې.
طبیعي ده چې د خزو په وړاندې د تاریخوالي په پیښو کې به حتمان تغییر راغلی وي یا به زیات شوی وي یا به کمی شوی وي. تاسو په دغه وخت کې کار کوي ساسي هغه عمده برداشت څه دی په دغه وخت کې دغه د خزو په وړاندې تاریخوالي زیات شوی؟
زه فکر کوم چې مونږ د سکوم مستند ډیټابیس نه لرو چې هغه کې مونږ و خایو چې تاریخوالي زیات شوی دی. ولې چې هر ارګان خپل د ظرفیت په مطابق دی یو راپور لري یا یو برنامه که مثلا ملل متحد دی که د حقوق بشر کمیسون دی او که نور مدني ارګانونه دي دی. دیو هر څوک خپل هماغه ټارګټ ګروپ یا هماغه کسانو سره یا هماغه موقعیتونو کې چې دیو کار کوي دیو دغه لري ډیټابیس. مثلا د کمیسون د مستقل د سارنوالي د تاریخوالي محکمه دی ویل دی چې 2022 قضایات پروس کال دیو سره ثبت شوی دي. مګر دا د ټول افغانستان نه دي. دا هغه قضایا دي چې دیو ته راغلي دي او دیو هغه قضایا مخې ته وړي دي. ډیر هغه څه قضایا دي چې دا غې نه مونږ نه خبرېږو. نو دا غې په صفت زه فکر کوم چې دا ډیر واقعیت ونه وي چې مونږ وایو چې په واضح توګه قضایا یا تاریخوالي ډیر شوي دي یا کم شوي دي. مګر دغه شی ویل شو چې چون دغه 15 کالو کې رسانې هم ډیرې فعالې شوې دي او بغیر د رسنیو نه مثلا صوتي رسنۍ دي اخبار دی فیسبوک دی ټویټر دی د دې په واسطه خلک خبريږي دي. نو دا ویلې شم چې خلک ډیر خبريږي. تاریخوالي یا خشونت مخکې هم په افغانستان کې ډیر کېدل. مونږ د افغان په صفت مثلا هغه کسان چې په افغانستان کې مونږ ژوند کړی دی مونږ پوهیږو چې دغه قضایا چې د خشونت خصوصا د کورنیو خشونت فعلا ګورو مخکې هم و مګر خلک نه خبرېدل. ولې اوس کله هفته په شروع کې کیږي هفته نه دوه ورځې یا یو ورځ تیر شي ویني چې ټول خلک خبرېږي. آگاهي ډیره شوې ده ولې مشخصا د سکو مونږ مستند ملی بنسټ نه لرو چې مونږ وایو چې داغه په اساس په ټول افغانستان د ټول افغانستان د قضایا مونږ تحلیل لرو.
په افغانستان کې د خزو چارو یو ځانګړی وزارت موجود دی، دوی هم داسې کوم ځانګړی برنامه نه لري، کوم ځانګړی ډیټابیس نه لري چې هغه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې ثبت کړي، یا بشر حقوقونه موجود دي او ځانګړي د خزو څانګې لري په دغه برخه کې هغوی کار نه کوي.
فکر کوم چې خوشبختانه تقریبا دوی درې کال کېږي چې دی یو ډیټابیس باندې کار کوي چې هغه د وزارت عدلیه، سرنوالی، وزارت داخله، سو وزارت خانو سره دا دیو هماهنګي کړی دی او داغي په اساس دیو قضایا ثبتوي. مګر دیو یو راپور لرل پروس کال چې یو هغه یو ډیر ابتدایي راپور، مګر هغه هم ډیر کلی نه دی. وسه پوری دی خپل یو ډیر مستند ملي راپور نشر کړي نه دی چاغي کې ټول قضایا د ټول کال د افغانستان د ټول مناطقونه نیول شوی او ثبت شوی.
تاسو د بنسټ دند بیا په دغه برخه کې څه ده؟ په دغه برخه کې تاسو څه کړی دي؟
زمونږ د بنسټ برخه یو خدای دی چې مونږه دات خای کو. کچیر ته مثلا څه خبره وشي، څه قضیه وشي، مونږه د دغه شبکې غړي په ولایت کې دي. مونږه کوشش کوو چې هغه هماهنګ کو د خزو وزارت سره، کله کله چې ضرورت وي د عام روغتیا وزارت سره، د داخلي وزارت سره دغه وکړو. او همچنان زموږ سغړی دي چې به مونږ هغه وخت کې کولای شو چې هغه متضرر سره چې قرباني د خشونت وي یا تاوتریخوالی وي، هغه سره مونږ کومک وکړو د هغه په انتقال کې، که کابل ته انتقال کو یا کوم بل ولایت کې د مرکزي ولایت ته مونږ انتقال کو، او بیا هغه مونږ ریفر کو یا د عام وزارت د صحت وزارت ته مونږ ریفر.
په لور یو پروتو سیمو کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالی پیښې ډېرې زیاتې دي. ښایي یو شمېر سیمو ته بشر حقونه لاسرسی پیدا نه کړي، د خزو چارو وزارت هم لاسرسی پیدا نه کړي. تاسو څنګه کولای شئ چې دغه شان عام سیمو ته لاسرسی پیدا کړئ؟
مونږ زمونږ اعضاوي دي، تقریبا مونږ یو سل دیرش اعضاوي لرو چې واړه او غټ بنسټونه دي چې دیو خزو ته کار کوي، او بغیر د هغې نه مونږ تقریبا 3000 انفرادي اعضاوي لرو چې په ټول افغانستان کې په امن او ناامن سیمو کې دي. بیا هلته مونږ هماهنګي ګروپونه لرو. مونږ داسې نه وایو چې مونږ ټولو ته رسیدګي کولای شو، ولې هلته چې مونږ ته خبر راشي او مونږ خبر شو، مونږ عاجل هغه مرتبط ارګانونو سره ارتباط نیسو چې تر څو وشو کولای چې هغه خپل خور چې په مشکل کې دی هغه مشکل ته رسیدګي وشو کولای.
په دې ورسره کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې جدي وګڼلې، او هغه یو ګواښ هم وکړ چې هغه څوک چې د خزو حقونه تر پښو لاندې کوي له جدي چلند سره مخ شي. نو حکومت دغه دریز د خزو د حقونو په تحقق باندې څومره اغیزه پرې باسي شي؟
فکر کوم چې د حکومت نه تنها د حکومت، د افغانستان د هر فرد یو ظاهری دریز د خزو د پاره یو حمایت ده. دغه دریز چې د افغانستان ولسمشرونی وو، زه فکر کوم چې دا یو الرت و، دا یو خبر و چې هغه کسان چې په دولتي ارګانونو کې خزو ته آزار و اذیت ورکوي، هغوی به لږ محتاط شي، هغوی به متوجه اوسیږي چې یو څوک دی چې مونږ ګوري، او که چېرته مونږ یو ناوړی کار یا یو کار چې د اصول په مطابق نه دی وکړو، نو مونږ مو مجازات شي.
د یو معتبر بنسټ، د یوې مشرې په توګه چې تاسو په دغه برخه کې کار کوئ او د خزو د حقونو لپاره شپه ورځې هلې ځلې کوئ، په اوس وخت کې د خزو په وړاندې هغه عمده چالشونه او ستونزې څه دي که په لنډ ډول بیان کړئ؟
زه فکر کوم چې اولین چالش که د پالیسی د لیول نه وګورو، مونږ باید دیو ته د دیو د ظرفیت په مطابق ورته فرصت ورکړو. او دویم چالش دا دی چې مونږ باید کوشش وکړو چې کلو بانډو ته ځانو رسو. مونږ تنه نشو کولای چې د مراکزو خزو سره په کار کولو باندې د ټولو خزو حلقې بند کو. مونږ باید هر څومره چې کولای شو، کچیر ته زبو خويند مشکلات لري او دیو نشي کولای چې د خپل کورونو نه اوزی، نو مونږ باید هغه فرصتونه مهیا کو چې مونږ د دیو کورونو ته لاشو، تر څو د دیو هغه مشکلات چې د دیو د محیط په اساس دیو ته ایجاد شوی دی، د دیو خپل د رای حل په توګه چې خپله پیشنهاد کوي، داغوی په مطابق دیو سره کومک وکولا شو. او مشخصا که زه وایم باید مونږ د پرمختګ بودیجه ولرو، مشخصا د خزو د پاره چې داغی د اساس د نیاز او د ضرورت په مطابق دیو سره مونږ برنامه ریزی وکړو او کومک وکړو.
ډیره مننه کوم.
مننه.
د ازادي رادیو ډیرو درنو اوریدونکو او ګران اوریدونکو، دا وساسې لپاره د دیو نه حقیقت سره پروگرام چې د افغان خزو د شبکې له مشر اغلی حسینه صافی سره مرته برابر کړو تر بیا خېچ.